کې لس بجې شوې د ازادي راډیو یو بل خبرونه سره زره ځوان مراد له تاسو سره يم. په روانه خبرونه کې د افغانستان او د سیمې د تازه تحولاتو او روسیو غټو پیښو په اړه درته ریپورټونه لرو. د غراز د ونې بحث هم د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي، خو په سر کې د افغانستان د دې محل خبرونو ته پام وکړئ.
د کورنی چار وزارت وای د بلخ والی د ورستې سرګندونو په باب د افغانستان له لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت له شورا څخه د جدي تحقیقاتو غوښتنه سوې. د ناتو عمومي منشي وای د افغانستان انتخابات د پرمختګ پر لوري یو ګام وو. ناتو ځواکونه د افغانستان په ختیځ کې د څلور امریکایي سرتیرو پر وژل کېدو تحقیقات کوي. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې راځي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې وای ایران باید د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالې ټولنې سره د واشنگټن لخوا د خبرو وړاندیز رد نه کړي. بشپړ خبرونه اوري. د کورنی چار وزارت وای د بلخ والی د ورستې سرګندونو په باب د افغانستان له لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت له شورا څخه د جدي تحقیقاتو او قانوني تعقیب غوښتنه سوې ده. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي د بلخ د والی ورستې سرګندونې سیاسي غرضونه لري او دغه وزارت یې په کلکه غندي. اعلامیه وایي د دغو سرګندونو په اړه د ملي امنیت له شورا څخه هم غوښتل سوي چې د دغو تورونو او اداو د څېړلو لپاره یو لوړ رتبه هیئت وټاکي او وروسته لازم اقدامات وکړي. د بلخ والی عطا محمد نور پرون په یو غونډه کې وویل ځینې چارواکي د شمالي ولایتونو په ناامنۍ کې لاس لري. د ویل د کورنۍ چار وزیر د امنیت شورا ته غلطي څرګندونه کوي. د کورنۍ چار وزارت دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د افغان خبريال محمد سلطان منادي د وژنې په اړه له افغان او نړیوالو امنیتي ارګانونو څخه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده چې د دې وژنې عوامل څرګند سي. د وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره د نیویارک ټایمز د بریتانوي خبريال پر خوشي کېدو خوشي څرګنده کړې، خو د افغان خبريال پر وژنې خوشني شولې. تیر ونې د افغان خبريال او ترجمان سلطان منادي د نیویارک ټایمز له بریتانوي خبريال سره یو ځای د کندوز ولایت په لیاباد ولسوالۍ کې د بمباري په اړه د راپور جوړونې لپاره سیمې ته لاړل چې د وسلوالو لخوا وتښتول سول. روسه نړیوال ځواکونه په خپل عملیاتو کې دغه بهرنۍ خبريال وژغوري، خو افغان خبريال ووژل سو. د منادي پر وژنې افغان ولسمشر حمید کرزي هم خوشنی شولې ده. په هغه غونډه کې چې پرون په امریکا کې د ناتو د لومړني غیر امریکایي اعلی قمندان د ټاکل کېدو په مناسبت جوړه شوې وه، د ناتو عمومي منشي اندرس فاګروس موسن وویل په ډیرو هیوادونو کې خلک بې صبره دي. زما هم تلوار دی او په سیمه کې د ډیر پرمختګ غوښتن کیم. هغه زیاته کړه طالبان قدرت ته د بیا رسیدو لپاره چانس او ترهګر په افغانستان کې کوم د امن ځای نه لري چې له هغه څخه په استفادې نړۍ ته ګواښ پیښ کړي. رسموسن وویل افغانان ورو ورو د ښه او آرام ژوند پر لوري روان دي. د زیاته کړه په داسې حال کې چې انتخابات بی آی بنو خود پرمختګ پر لوري یو ګام بللی سو. اندرس فوګراس موسن په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه ویل چې د نوې تګلارې په پلي کولو سره د تیر کال په نسبت د ملکیانو تلفات په سلو کې 95 رقم سیوی دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي ناتو ځواکونه د افغانستان په ختیځ کې د څلور امریکایي سرتیرو پر وژل کېدو تحقیقات کوي. د فرانسې خبري اژانس د پینټاګون په حواله وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د نړیوالو ځواکونو قمندانانو په کونړ کې له وسلوالو سره په جګړه کې بیا هم له درنو وسلوالو او هوایي حملې څخه کار وانه خیست. د امریکا د دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤل وویل د دغو څلورو سرتیرو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل سوي، خو د پیښې څرنګوالی لا نه دی معلوم سوی. د کاناډا د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان میشل جین پرون په کندهار کې له کاناډایي سرتیرو سره وکتل. که څه هم کندهار ته د هغې د سفر جزئیات د امنیتي ملحوظاتو له امله پټ ساتل سوي، خو د میشل جین د دفتر ویلي چې هغې په کندهار کې له کاناډایي سرتیرو او ملکي افغانانو سره دوه ورځنۍ کتنه درلوده. جین په یو اعلامیه کې ویلي دا د نوموړي لپاره مهمه وه چې د دویم ځل لپاره افغانستان ته سفر وکړي، خپل ځواکونه وهڅوي او دغلته د بیا رغونې پروسه له نږدې وڅاري. کاناډا دا مهال په افغانستان کې 2800 سرتیری لري چې اکثر یې په کندهار ولایت کې درې دي. په دې هیواد کې له 2002 میلادي کال راهیسې 199 کاناډایي سرتیری وژل شوي دي. د افغانستان خبرونه مو اوریدل. فریده هوډ سیفی سیمه ایز او نړیوال خبرونه لري.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر محمد البرادی وایي ایران باید د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالې ټولنې سره د واشنگټن لخوا د خبرو وړاندیز رد نه کړي. البرادی د خبرې په داسې حال کې کړي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی د نړۍ شپږو قدرتونو ته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه څېړنې کوي نوي پیشنهادونه وړاندې کړي. په اروپایي اتحادیه کې ایرانی ډیپلوماټ علي اصغر وایي هغه د نوو پیشنهادونو یوه کاپۍ د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر خاویر سولانا ته هم لیږلې ده. ایرانی مامورین وایي په نوو پیشنهادونو کې د اټومي همکاریو په ګډون د نړیوالو ستونزو په اړه مسایل شامل دي. خدای هم څرګنده کړی ده چې تهران د خپلو لانجمنو اټومي فعالیتونو په اړه خبرو ته تیار نه دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بن کیمون ویل د اسرائیل د فیصلې چې په لویدیځې غاړه کې به د اوسېدو نور ځایونه جوړ کړي د نړیوال قانون څخه سرغړاوی دی او دا پلان همداشان د اسرائیل او فلسطین د لانجې د هواری لپاره هم ستونزې پیدا کوي. بن کیمون له اسرائیل څخه وغوښتل چې د ودانیو کار دې بند کړي. په دې وروستیو کې د اسرائیل د دفاع وزیر ایهود باراک وویل د څه باندې 4,509 کورونو د جوړولو امر یې ورکړی او ډېرې به یې د اسرائیلو په سیمو کې ودان شي. هغه زیاته کړه چې په راتلونکي کې له فلسطین سره د سولې د معاملې ساتل غواړي. د عراق په شمال کې د کردانو په یوه کلي کې نن سهار وختي یوه ځانوژونکي د چاودېدونکو موادو نه ډکه لارۍ یوه کلي سره منفجره کړه. راپورونه د پولیسو په حواله وایي چې په دې حملې کې د واریدک کلي کې چې د واریدک په کلي کې شوې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي دي. پولیسو ویلي کېدای شي د مړو شمېر له دې هم زیات شي او په وژل شوو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د وینزویلا ولسمشر هوګو چاویز نن هم د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدف او صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره خبرو ته دوام ورکوي. چاویز پرون د روسیې پایتخت ته ورسیده او په کرملن کې بعد انرژي او پوځي چارو په برخه کې پر لویو موافقو تمرکز وکړي. هوګو چاویز ویل هغه غواړي چې له روسیې څخه په لسکونو ټانکونه واخلي څو له خپل ګاونډي کولمبیا سره مبارزه وکړي شي چې له متحده ایالاتو سره د پوځي همکاریو د پراختیا په فکر کې دی. چاویز پرون په مسکو کې محصلینو ته د خبرو په محل د امریکا په وړاندې د پوتین د دریز استاینه وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي ګران روغتیایي خدمتونه د امریکا په بودیجې کې د کسر اصلي ریشه ده. په هغې وینا کې چې ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته کوله د روغتیایي خدمتونو د اصلاحاتو د پلان غوښتنه یې وکړه چې پکې د هغو خلکو لپاره چې روغتیایي بیمه نه لري د عامه بیمې د امکان خبره شامله ده. لکه تر لږه 50 میلیون امریکایان روغتیایي بیمه نه لري. جمهوری غوښتونکي د عامه انتخاب یا ټولو خلکو ته د روغتیایي بیمه د ورکولو مخالف دي او خپله د اوباما په دیموکراتانو کې هم په دې ارتباط اختلافات شته. او د بوسنیا پولیسو د مسلمانانو د پولیسو یو پخانه افسر چې د جګړو په محل د ملکی خلکو په وجنه کې د لاس لرلو په شک ونیو. د بوسنیا د سرنوالانو یو مطبوعاتي مسؤول ویل الیاس اومچ په بوګایونو ښار کې 1993 تر 1994 کې له کروات زندانیانو سره د بد چلند او هغوی د قتل په تور نیول شوی دی. دا د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
لس بجې او اته دقیقې شوې. د ناتو تړون سرمنشي وای د افغانستان په انتخاباتو کې د ستونزو سربیره دا د خوالي په لور یو مثبته پروسه وه. د افغانستان د ترسره شوو انتخاباتو په بهیر کې د درغلیو د ادعاو له پورته کېدو وروسته اوس امریکا له یو حساس موقف سره مخامخ ده. دا موضوع به په یو مطلب کې واورئ. په هرات ولایت کې د ښځو د لاسي سند دیو نندارتون په اړه هم درته ریپورت لرو. د ونې بحث چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د امنیو موضوع ته ځانګړی شوی دی د خبرونې په دوهمه برخه کې مه هېروئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د افغانستان په 50 سترو ښارونو کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام پسل اشاریه 15 سبه په صفه ډول اوریدلی شئ. سره له دې چې اداوي کېږي چې په افغانستان کې په روسي انتخاباتو کې درغلي شوې دي او د ناټو پر کارونو هم وخت نا وخت انتقادونه کېږي، خو د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په مجموع کې د انتخابات د خوالي په لور یو ګام بولي. د ناټو عمومي منشي پرون په یو غونډه کې چې د افغانستان لپاره د ناټو لومړنی غیر امریکایي اعلی قمندان د فرانسې د هوایي ځواکونو لوی افسر دی چې پرون د امریکا په ورجینیا کې د ځانګړې غونډې په ترڅ کې معرفي شو، هم ګډون کړی و او د افغانستان د انتخاباتو او نور تحولاتو په اړه خبرې کړې دي. فریده هوټ سیفی د راسموسن د خبرو جزئیات وړاندې کوي.
په هغه غونډه کې چې پرون په امریکا کې د ناتو د لومړني غیر امریکایي اعلی قومندان د ټاکل کېدو په مناسبت جوړ شوې و. د ناتو عمومي منشي اندریس فاک رسموسن وویل، په ډیرو هیوادونو کې خلک ډیر بې صبره دي، زما هم تلوار دی، زه هم په سیمه کې د ډیر پرمختګ غوښتونکی یم. هغه زیاته کړه، طالبان قدرت ته د بیا رسیدو فرصت نه لري او ترهګر هم په افغانستان کې کوم د امن ځای نه لري څو له هغه څخه په استفادې نړۍ ته ګواښ وکړي. رسموسن وویل، افغانان ورو خو په تدریجي او منظمه توګه د ښه او آرامه ژوند په لور روان دي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه، په داسې حال کې چې انتخابات بې عیبه نه وو، خو د پرمختګ په لوري یو ګام بللې شو. اندریس فاک رسموسن په افغانستان کې د ولسي خلکو د تلفاتو په اړه د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې د نوې تګلارې په پلي کولو سره د تیر کال په پرتله سږکال په سلو کې 15 نوي د ولسی خلکو تلفات را کم شوی دی. د فرانسې خبری آژانس پر راپور کې راغلی، په انتخاباتو کې د حامد کرزی لوی مخالفان د ډیرو درغلیو ادعاوې کوي، او دا د حامد کرزی مشروعیت چې ممکن بیا هم د افغانستان ولسمشر پاتې شي له پوښتنې سره مخامخ کوي. په سلو کې د نوی رایو په شمارلو سره دا جوته شوه چې حامد کرزی کافي رای ترلاسه کړي چې وکولی شي د 15 نورو کلونو لپاره د جګړه ځپلي افغانستان واګې پلاس کې واخلي چې له اداري فساد سره هم مخ دی. د فرانسې خبری آژانس یتوی د افغانستان لویدیزو متحدینو چې له 100,000 څخه ډیر عسکر یې افغانستان ته استولي، په دې هیواد کې د انتخاباتو په ترڅ کې درغلي غندي. د ناتو عمومي منشي د بریتانیا، فرانسې او جرمني لخوا د هغه پیشنهاد ملاتړ وکړ چې د روان میلادي کال په وروستیو کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس په باب کړي. د دې کانفرنس هدف افغانانو ته د ډیرو مسؤلیتونو سپارل خودل شوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو د اداو زیاتوالي امریکا له یو حساس موقف سره مخامخ کړی. دا د افغانستان په اړه د امریکا د معتبر نیویارک ټایمز رسپانې د مقالې عنوان دی چې سلطان محمد سروري خلاصه اوروي.
نیویارک ټایمز لیکي، د تیرې دوشنبې په ورځ چې د انتخاباتو د رایو شمیرل تقریبا پایته نږدې شول، په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکمبری په همدې ورځ بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن ته د وضعیت په اړه معلومات ورکړل، او د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ته هم یو زغرد پیغام ورساوه چې خپل بریالیتوب دې نه اعلانوي. ورځپاڼه وایي دا چې حامد کرزی په دغو انتخاباتو کې کافي اکثریت رایې ترلاسه کړي، امریکا یې له حساس موقف سره مخامخ کړي. له یوې خوا واشنگتن د اداري فساد او انتخاباتي درغلیو سره د جدي چلند تصمیم لري، او په عین وخت کې نه غواړي چې حامد کرزی چې کېدای شي د راتلونکو 15 کلونو لپاره بیا هم د هیواد مشر پاتې شي خوابدې کړي. ورځپاڼه د لویو امریکایي چارواکو په حواله لیکي چې بهرنیو چارو وزیره میرمن کلینتن او سفیر آیکنبری غواړي چې جمهور رئیس کرزی او د هغه ملاتړي د درغلیو په اړه روان تحقیقات شند نه کړي. د امریکا یو لوی چارواکي چې د خپل نوم له اخیستو یې ډډه کړې ورځپاڼې ته ویلي دي چې زموږ پیغام دا و چې د انتخاباتو کمیسیون باید پریښودل شي چې خپل کار په جدي توګه ترسره کړي. نیویارک ټایمز لیکي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې ملګري ملتونه یې مرسته کوي، د سه شنبې په ورځ وویل چې جمهور رئیس کرزی څه د پاسه 450 رایې ګټلې دي، او کچېرې دغه نتیجه پخه شي نو حامد کرزی به له خپل لوی سیال ډاکټر عبدالله سره چې څه د پاسه 28% کې رایې یې ګټلې دوهم ځل انتخاباتو ته ضرورت ونه لري. خو هغه ادعا و چې وایي په ځینو مراکزو کې د حامد کرزی لپاره د رایو صندوقونه ډک شوي او یا ټولې رایې د اچول شوي، په دې وروستیو کې د امریکا حکومت اندېښمن کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د امریکا لپاره ستونزه دوه مخه لري. که چېرې ښاغلی کرزی د دوهمې ریاستي دورې لپاره لوړه وکړي، نو بې له شکه د انتخاباتي درغلیو شکایتونه د ده مشروعیت ته تاوان رسوي، او امریکایي چارواکي غواړي جمهور رئیس چې هر څوک وي باید د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته اعتبار ولري. خبرسپانه د امریکایي چارواکو په حواله لیکي چې د انتخاباتي درغلیو په اړه د بهرنیو چارونکو د شکایتونو په زیاتوالي سره به ښاغلی کرزی نور هم بیزاره شي، او له امریکا او متحدینو سره به د همکارۍ اراده کمزوري شي. یو امریکایی چارواکی نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دی چې موږ به احتمالا بیا هم له حامد کرزي سره سروکار ولرو. یو بل امریکایی چارواکی نیویارک ټایمز ته ویلي چې له دغه دلدل او منجلابه دی وتلو یو لاره کېدی شي دا وي چې حامد کرزی او پخوانی بهرنیو چارو وزیر ډاکټر عبدالله په خپلو کې سره جوړ شي او ډاکټر عبدالله د کرزي په نوي حکومت کې شامل شي. دغه چارواکی ویلي دی چې هر څوک د دغسې یوې حل لارې فکر لري او که وشي نو دا به داسې وي لکه چې بهرنیو چارو وزیره هیلری کلنتون د اوباما په ګټه د ډیموکرات ګوند لخوا د امریکا د جمهوري ریاست تیرو انتخاباتو ته له درېدو تیره شوه. نیویارک ټایمز د کارپوهانو له قوله وایي چې دغسې یو جوړجاړی بیا د ډاکټر عبدالله لپاره چې په انتخاباتو کې درغلي غندلی شاید سخت وي، خو امریکایي چارواکي وایي کرزی کولی شي ډاکټر عبدالله په دې قانع کړي چې د والیانو انتخاب ورسره ومني او یا د پخوانیو قوماندانانو صلاحیتونه کم کړي او دا هغه مطالب وو چې ډاکټر عبدالله یې د انتخاباتي مبارزو په محل خلکو ته وعدې ورکولې. نیویارک ټایمز زیاتوي چې د امریکا حکومت په ظاهر لکه څرنګه چې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند آیان کیلی د سه‌شنبې په ورځ وویل د انتخاباتي درغلیو د شکایتونو د بشپړو او جدي څېړنو غوښتنه کوي او په دې ټینګار کوي چې انتخابات باید خپل افغانانو او نړیوالې ټولنې ته اعتبار ولري، خو امریکایي چارواکي حتی په خصوصي څرګندونو کې هم دا خبره نشي تاییدولی چې ګنې په دغو انتخاباتو کې به داسې لوی درغلی شوي وي چې په مجموع کې د ټولو انتخاباتو اعتبار سقط کړي. ورسپاڼه د دغو چارواکو په حواله وایي چې د درغلیو یو شمیر څرګند موارد شته، خو داسې یو قضاوت چې ګویا په ټولو انتخاباتو کې لاس وهل شوی زیاتو څېړنو ته ضرورت لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مبارزې د پیاوړه کېدو لپاره په دې هیواد کې میشت د ناټو او امریکایي ځواکونو قوماندانان د هیواد ته د نورو عسکرو د استولو غوښتونکي دي. داسې برېښي چې د سپینې ماڼۍ لخوا د هیواد ته د احتمالي نورو امریکایي عسکرو د لېږدولو پر سر په کانګرس کې انتقادونه زیات شوي دي. د سنا او استازیو د جرګو یو شمېر غړي د باراک اوباما له ادارې غواړي مخکې تر دې چې د هیواد ته د نورو عسکرو د لېږدولو پرېکړه وکړي باید په دې اړه چې دا ځواکونه کولی شي د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه وګټي قوي دلایل وړاندې کړي. د دې موضوع تفصیل له نوري اسنوري اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمېر د زیاتېدو په هکله د سپینې ماڼۍ د چارواکو ترمنځ تاوده بحثونه روان دي، د امریکا په کانګرس کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پیاوړي کېدو په اړه د اوباما پر ادارې انتقادونو زور اخیستی دی. اسوشیټډ پرس اژانس لیکي د امریکا د کانګرس د سنا او د استازو د جرګو غړو د سېشنبې په ورځ وویل مخکې له دې چې په زرګونو نور عسکر افغانستان ته ولېږل شي، دوی د اوباما له ادارې او د دفاع د وزارت له مقاماتو غواړي چې په دې اړه چې آیا د عسکر کولی شي وسلوال په افغانستان او پاکستان کې له خپلو پټنځایونو څخه باسي قوي دلایل وړاندې کړي. د استازو د جرګې د اکثریت دیموکراتانو مشر ستین هایر خبرلان ته وویل چې موږ غواړو داسې یو پلان ووینو چې له مخې یې سړی ووایي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو ماموریت بریالی دی. خو د جمهوري غوښتونکي ګوند سناتوري او د پوځي خدماتو د کمیټې غړي سوسن کولنز اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل زموږ د پوځیانو د زړورتیا او پوځي مشرانو د خیرت او وړتیا سره سره تر اوسه پورې په افغانستان کې زموږ د پوځي ماموریت د بریالیتوب څرک نه لګیږي. سناتور کولنز د اژانس په مرکه کې وویل زه نه پوهیږم چې آیا موږ به د یو با امنه او باثبات افغانستان ته د رسیدو په هدف کې چې طالبان او القاعده نور پکې خوندي ځایونه ونه لري بریالي شو او کنه. کولنز زیاته کړه بې موجبه افغانستان د امپراتورانو ادیره نه ده یاده شوې. تېره میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه چې پکې 150 عسکر ووژل شول. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په وروستیو کې له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې پر یو لړ مسایلو سربیره دی فکر کوي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو لیږل ضروري دي. خو د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیټس د سه‌شنبې په ورځ وویل چې اوباما تمنه کوي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې دې د ناتو او د امریکا له لوړ رتبه قوماندانانو څخه د عسکرو د زیاتېدو غوښتنه ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل د نورو عسکرو د لېږلو پرېکړه په څو عواملو من جمله له دې جګړې څخه د امریکایانو د ملاتړ او د هغې لپاره د مالي منابعو په برابرولو پورې تړلې ده. خو د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د ارزیابي کمیټې ویلي دي چې دوی غواړي چې د دفاع وزارت د ورته روانه اونۍ د افغانستان د جګړې په اړه د جنرال ستینلی مک‌کریستل د ارزونې د محرم راپور په اړه معلومات ورکړي. د اسوشیټډ پرس اژانس لیکي د سپینې ماڼۍ چارواکي پر هغو معیارونو کار کوي څو په اساس دا معلومه کړي چې آیا د سیمې لپاره د امریکا ستراتیژیک کار ورکوي که نه. یو له معیارونو څخه دا دی چې ولیدل شي چې د امریکا او د ناتو د ځواکونو پر ځای د امنیت په تامین کې افغان ځواکونو ته څومره ونډه ورکړل شي. د اسوشیټډ پرس اژانس لیکي په عین حال کې د اوباما اداره د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د سرغړونو له ستونزو سره هم مخامخ ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند کیلی آیان د دې انتخاباتو په اړه د سه‌شنبې په ورځ خبرلانو ته وویل چې د امریکا متحده ایالات په یو دریس کې نه دی چې ووایي څوک به بالاخره د دې انتخاباتو ګټونکی وي او آیا هغه به دوهم دور ته نه ځي. کلی وویل تر ټولو مهمه دا ده چې د انتخاباتو د بهیر په نتیجه کې یو داسې حکومت رامنځته شي چې هم د افغانستان د خلکو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره مشروعیت ولري.
www.azadiradio.com
تاسو سمون غږ له ازادي راډیو اورئ. په هرات کې د خزو د لاسي صنایعو یو نندارتون جوړ شوی دی. په دې نندارتون کې د بادغیس او فراد د خزو لاسي کارونه هم نندارې ته ښودل شوی دی. دا نندارتون به څلور ورځې پرانستی وي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی رپورټ لري.
په هرات کې د نوې ټولنې په نوم غیر دولتي موسسې مشرعت فمنصوري ازادي راډیو ته ویل د خزو پلاس جوړو توکو نندارتون د 50 غرفو فشتون سره په هرات سربیره د فراه او بادغیس د میرمنو د ټولنې لاسي صنایعو څخه جوړ څلور ورځې به پرانستوي.
در حدود 20 از 50 غرفه اینجی ایجاد شده که
میرمن منصوری وی په نندارتون کې درې تر څلور سوه ډوله توکي نندارې ته ایښي دي. افغانی غالی، محلی ګیلم، ګلدوزی، حکاکي، خیاطي، انځورګرۍ، خامکي کارونه یې ډېر مینهوال لري. فراه ولایت کې د میرمنو د سوداګرۍ د ټولنې مرستیال رئیس عتیقه سیفی ویل د خپل ولایت د میرمنو په لاس جوړ شل ډوله اثر نندارې ته راوړي دي.
ما این صنایع دستی که شما میبینی اینا همگی از اتحادیه ما میباشه و از
دا میرمن وای د فراه ولایت میرمنو په لاس جوړ توکیو څخه زکینی او کرکینی غالی اردی په نوم دسترخوانونه کتونکي ډیر خوښوي. همدارنګه د بادغیس ولایت د خیاطانو د ټولنې مشر مونی سویل د سیمې میرمنې ښه استعدادونه لري مګر دولت او نړیواله ټولنه پام نه ورته کوي.
یګانه مشکلی که ما داریم چون که از هیچ طرف ما سپورت نمیشه، نی از طرف دولت تا فیلرمنی هم از طرف کدام مسات یا اینجوا.
دا وید قادس ولسوالی د میرمنو په لاس چرم نه جوړ توکي د مری او خامکي کارونه نندارې ته ایښي دي. مونیسا وایي د تیاری په سفرلۍ هرات ته راغلي ډېر مواد نشوی راوړلی. هیله یې وکړه چې هغه ولایت کې ورته نندارتون ورته جوړ کړی شي. د اړوند چارو یو کارپوه چې نوم خپله راپېژني د افغاني صنایعو د پېژندنې په نیت ورته پروګرامونه یې ګټور وبلل. دی وایي نندارتونونه جوړول یو ګټوره لاره ده. کله یوې خوا میرمنې د لاس کار ته هڅول کېږي، نړیوالو بازارونو ته لاسي صنایع لار مومي. باید ووایم چې د میرمنو لاسي کارونه وړاندې هم په هرات کې څوپله نندارې ته کېښول شي وه، مګر د زون په کچې دا نوی نوښت ګڼلی شو چې د یو سایډ په مالی لږه خیرات ولایت کې جوړ شو.
جاپان له سل زره امریکایي ډالرو څخه په زیاته پانګه د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د سرک او آوي برېښنا د جوړولو پروژې پرون پرانستلې. دغه پروژې د جاپان د سولې په نامه د ملګرو ملتونو د حبیتات موسسه له هغو 12 میلیونو ډالرو څخه ختم ویلوي چې د روان میلادي کال په پیل کې ننګرهار ولایت لپاره منل شوې دي. له جلال آباد پرې زموږ همکار رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د هابیتات په موسسه کې د جاپان د سولې د پروژو مسؤول انجینر احمدی وویل د سړک او برېښنا جوړولو په دواړو پروژو کې به سلګونه سیمه ییز کارګر د کار خاوندان هم شي. دوی وویل
هغه پروژې چې نن موږ افتتاح کړې هغه دوه پروژې وې چې د دوو کلو په منځ کې یو سړک چې 2 کیلومتره طول لري. د دې سړک مجموعي لګښت هوا بیا زر امریکایی ڈالر رو شاوخوا کرده تل دی جمهوری ناویا زر امریکایی ڈالر از منگ دی پروگرام یعنی دی جاپان دی سولی دی پروگرام رو خاتم میلیگی و زر امریکایی ڈالر رو دی خلق وانده دا پکی تا دا پروژام دی دو کلو ترمند سی کوزر باباندی او برر باباندی دیو کو دو کلو ترمند دا واتن دی نزده که یو دی دوی ترمند دا سرک جو کریر جوری یعنی خامه سرک ده کلیوالی سرک ده. دی پروژه که هم دی ورزی اتصال و ایک نفر کار کی چه مجمان دی پروژه تر ختم پوری پودی دی 15300 نفر شاو خواب پدی که کسبکار و غیر کسبار کار کی. دی پلسان که و بلان پروژه چنن مگه افتتاح کرده اگه دی کامیول سوالی دی نوابات پسیم بکیده دا پروژه و دی برېښنا پروژه ده چې 12.5 کیلوواټه برېښنا به تولیدي په درې میاشتو کې تکمیلېږي. له دې به ټول کلی استفاده کوي. د دې پانډم 8500 امریکایي ډالر په شاوخوا کې ده چې د دې جملې نه 15000 امریکایي ډالر د جاپان د سولې پروګرام تمویلي او متبقي 3500 امریکایي ډالر دا خپل کلیوالي ونده د چغوري پکې ونده اخلي
د کامي ولسوالۍ سیمایز وسیدون کې خوشاله و چې د رغاوني دغه ډول پروژې ورته تطبیقيږي یو تن ویل
زمانو محمد علي ډیر زیات خوشاله ما چې د جاپان د خوانه موږ سره دلته مرستې شوې دي دلته راغلي دي او د موږ د کامي ولسوالۍ د نوابات په کلی کې موږ ته د برق دغه جوړي موږ به د خیر سره د سلیر ساته برق نه مستفید شو موږ به دې باندې ډیر زیات خوشاله همدارنګه در باپانو د سرک نه هم خوشاله چې کوزر باپان د برر باپانو سره اصلی دغه سرک به ډیر مشکلات زمونږ حل کی او مونږ دې پروژه ته هم ډیر زیات خوشاله
تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د هابیتات موسسې په مرسته د جلال آباد ښار په اربابانو سیمه کې څه کم یو کیلومتر ویالې او لختي پاخه شوي او د چمتلې په ډاک کې راستنو شوي او کډوالو ته د روغتیايي کلینیک پروژه هم تطبیق شوې ده چې له عمله سیمه ییز خلک خوښ دي
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنۍ
د سپورت خبرونه د دوشنبه پر ورځ په ماسپخین په 2:30 بجو او د سه شنبه پر ورځ لږ غرمه مخ کې په 3:30 بجو اوریدل شي او اوس هم له اجمل تورمان څخه ورو چې په کابل کې د اختر لپاره څه تیاری نیول کیږي ځکه چې د روزي مبارکې شلمه ده یعنی یوازې لس ورځې اختر ته پاتې دي
اختر تلالس ورځې پرتې دي خو د کابل ښار ګڼ دوکانداران او د کلچو په خون کې وایي چې د اختر لپاره بشپړ تیاری نیولې ده د کابل په نوی ښار کې د کلچو د یو دوکان خاون نقیب الله وایي چې په دې ورځو کې تر 300 کیلو زیاتې کلچې پخوي
تقریبا در روز
دیوی تبن فختر کې ډیر کلچې پخو تقریبا 300-400 کیلو لس 12 ډوله کلچې لرو په نرخ کې څه بدلون نه دی راغلی همغه کیلو په 100 افغانۍ دی نقیب الله وایي چې بازارونه ساړه دي او ګمان نه کوي چې پراتلونکو ورځو کې هم را ګرم شي ځکه په خلکو کې د وچو میوه او کلچو د اخیستلو توان نشته دی وایي چې اکثره خلک بسکیټي کلچې اخلي ځکه سپک خيږي او قاب هم خپرې ډکیږي د کابل خار اکثر اوسیدونکو هم د ناسم اقتصاد له امله نه هیلی دي او وایي چې سګبه د دوی د اختر دسترخوان د نورو کلونو په شان پراخ نه وي خور د کابل خار اوسیدونکو الوزیا چې په خپلې حمله د اختر سودا نه داخسي په بازار کې د بایو لوروالي سر ټکوي وایي
سم مخکنه رن خو ته ګوري اوس ډیر فرق پکې راغلی دی کې کلچې تر سم خپل نه داخسي خو کې کلچې ونم ډیر تاثیر کړی هغه ډیر جک سوي دي والا هغه څوک چې پیسې لري هغه اخستل سي هغه تک څومره قیمته کېږي ایس ورته مشکل نهسته خو د غریب لپاره ډیر مشکل دي دغه شان دوی رمسي زکه تاسو په چوکو کې ګوري چوکونه خلکو نه ډک دي مزدوران نه پیدا کیږي نو سره دې ورځ په 300 روپۍ باندې کار وکړي نو غبا دې اختر شاین په دغه پیسو باندې څنګه راونی سي د غریب لپاره ډیر ګران دی
د کابل خار یو بل سیدونکو چې ځان فضل جان را پیژني وایي چې په لس را اولادونو کې د سګنی اختر لپاره یوازې دوه او تا جامې اخیستې دي
لاس بچان لره مدو بچان ته مې کالي اخیستې دي هغه لګواړو یغه باندې وسو د نور غټالو نه کیږي ما شکم لاندې والا نورم خدای کنه مې واخیستې نیم خا اخیستې نه باد
روژه پتلو دا وخت را روان دی خو د افغانستان په شان هیواد کې د اختر تیاری له ناهیلۍ سره مل دی چا سره د خپل تش در سرخوان غم دی چا سره هم د جامو اوګي او امیلونو او چا سره هم د خپلو مسافرو خو افغانان هیله کوي چې پراتلونکو اخترونو کې به د هیڅ شي کمی و نه لري او دا چې د اختر ورځې د خوشحالۍ ورځې دي نو په زړو جامو کې به تر خپل وسه له خور شوي دسترخوان راټول شي او د تلیفونونو له لارې به له خپلو مسافرو سره د اختر خوشحالۍ شریکې کړي
د اختر لپاره مو د تیاریو په اړه ریپورت ورته په دې هیله چې د اختر د افغانستان لپاره نیکمرغوي او سراسري سوله راولي او اوس هم د پاکستان د حالاتو یو ریپورت راخلو په کوټه کې پولیسو هغه ګودام کشف کړی دی چیرته چې د ناټو ځواکونو ته تلونکي تجهیزات پکې ځای پر ځای شوي بارکوال میاخیل پر ریپورت لري
د کوټه پولیسو د چهارشنبه په ورځ د شارل ویدز لوري ته پر سپینې سړک باندې د ځینو استخباراتي معلوماتو پر اساس د سامان یو ګودام محاصره کړ او د پلټنې په ترڅ کې په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو لپاره د انتقالیدونکو شیانو غلا شوي سامانونه کشف کړل د پولیسو یو مشر خبرالانو ته د معلوماتو په ورکولو سره وویل په دغه کشف شوي شیانو کې چې په غټو صندوقونو کې بندو لپټاپ کمپیوټرونه سټلایټ ټلیفونونه دفاعي سامانونه او دارو درمل شامل دي
کې وو کوم کمیونیکیشن کا سامان ہے جو نیٹو کے ٹروپ
دا ناٹو ځواکونو د پوځیانو هغه سټلایټ ټلیفونونه دي چې په افغانستان کې دننه او د افغانستان او امریکا ترمنځ د خبرو لپاره کارول کیږي. دا له کراچۍ څخه افغانستان ته د انتقالېدو پر مهال له کنټینر لاریو څخه غلا شوي دي. د پولیسو په وینا دغه غلا شوي سامانونه میلیونونه ډالره قیمت لري چې دوی په غلا کې د کنټینر لاریو موټروانان هم تورن بولي. دوی وایي داسې احتمال شته چې د کنټینر لاریو چلوونکو به دغه سامان په ارزانه بیه پر دغو کسانو باندې پلورلی وي. پولیس وایي د دې غلا شوي سامان په تورې درې تنه نیولي دي چې پلټنې ورڅخه دوام لري. هاخوا چمن ته نږدې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ګډ سرحد له وړمې ورځې راهیسې د پاکستاني ملیشاو لخوا د تلاشۍ پر سر د رامنځته شوي جنجال له امله تړلی دی. د چهارشنبې په ورځ د پولې د تړل کېدو په خلاف عادي خلکو په احتجاج لاس پورې کړی او د پولې د پرانیستل کېدو هڅه یې کړې ده چې د دوی په دې کار سره پاکستاني سرحدي ملیشاو له زوره کار اخیستی او پر خلکو یې اوښکې بهونکی ګاز ورغورځولی دی. وروسته د ملیشاو او ملکي خلکو ترمنځ شخړه رامنځته شوې چې په نتیجه کې د یوه ملیشا سرتیرو په شمول څلور تنه ټپیان شوي دي. د پولې د تړل کېدو په سبب یوې بلې غاړې ته په سلګونو لوی او واړه موټر ولاړ دی. په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته په تیلو او دفاعي سامانونو بار ګڼ شمېر لارۍ او ټانکرونه د پاکستان غاړې ته ولاړ دي چې د چهارشنبې له ورځې راهیسې یې ملیشا ځواکونه د امنیتي ستونزو له امله هلته سړک ته څیرمه په خپل یوه بند ځای کې دروي چې د ناڅرګندو وسلوالو له احتمالي خطره وژغورل شي. د ملیشا ځواکونو ویاند مرتضی بیګ وایي پوله دا ځل بیا د افغان چارواکو لخوا د پاکستاني ملیشاو پر تالاشي کولو باندې د اعتراض له امله تړل شوې ده. نوموړی وایي د دوی د تالاشۍ مقصد افغانستان ته د مشکوکو کسانو د اوښتو او له افغانستانه د نشه یي موادو د وسلې د راوښتو او انساني قاچاق مخه نیول دي. پاکستانی او افغان تجاران وایي د پولې د تړل کېدو له امله د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو تجاران د میلیونونو کلدارو له تاوان سره مخامخېږي.
لسیمه بجې شوې له فرید هوټ سیفی څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بلخ د والی د وروستیو څرګندونو په باب د افغانستان له لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت له شورا څخه د جدي تحقیقاتو غوښتنه شوې ده. د چک جمهوریت د ولایتي بیا رغونې ډلې د لوګر د سرخاو او گردان بند ورغاوه. د په لوګر کې لومړنی فعال بند دی. تیر ماښام د هلمند په ګریش کلوسوالۍ کې یو ځن وژون کې بریت تر بریچ پوبخی یو ځن وژون کې تر چاودنې مخکې د پولیسو په ډزو د حمله شنډه کړې شوه. په پیښې کې دوه پولیسان ټپیان شوي دي. تیره شپه په غزنی کې یو ملا امام د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د ناټو عمومي منشي وایي د افغانستان انتخابات د پرمختګ په لوري یو ګام و. د امریکا د دفاع وزارت وایي ناټو ځواکونه د افغانستان په ختیځ کې د څلورو امریکایي سرتیرو پر وژل کېدو تحقیقات کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې د ادارې مشر وایي ایران باید د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالې ټولنې سره د واشنگتن لخوا د خبرو وړاندیز رد نه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د اسرائیل د فیصلې چې په لویدیځې غاړې کې به د اوسېدو نور ځایونه جوړ کړي د نړیوال قانون څخه سرغړاوی دی. د وینزویلا ولسمشر چې له پرون راهیسې له روسي چارواکو سره خبرې کوي وویل غواړي له روسیې څخه په لسګونو ټانکونه واخلي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي ګران روغتیایي خدمتونه د امریکا په بودیجې کې د کسر اصلي ریښه ده.
فریدا هوټ سیفی وا چې د مهمو خبرونو سرټکی درته واورول. او اوس هم وار رسیږي د ونې بحث ته. د دې ونې بحث قدر من اوریدونکو د افغانستان په شمال کې د وروستیو ناامنیو پیښو پورې ځانګړې شوی دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ د دې اونۍ بحث د افغانستان په شمال کې د ناامنۍ مسلې ته ځانګړې شوی. د افغانستان له جنوب او لویدیځ څخه د ناامنۍ د راپورونو ترڅنګ په دې وروستیو کې د دې هیواد له شمال او شمال ختیځ ولایتونو څخه هم د دولت مخالفینو د فعالیتونو د ډیرېدو راپورونه ورکول کیږي. په بلخ ولایت کې د بشري حقوقو د اورګان مسولینو او د غراس په دې ولایت کې د ولایتي بیارغونې ټیم هم دا منلي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې امنیت ښه و، خو روان کال رهیسه دا ولایتونه نه امن شوی په خاص ډول بغلان کندوز او جوزجان مونږ په دې بحث کې لخپل ملمنو سره دا سړو چې د افغانستان په شمال کې د ورستېونه امن یو ولایتونه سدي څنګه اول د دولت د وسلوال مخالفینو فعالیتونه پکې زیات شوی د مخنیوي لارې چارې سدي او دولت په دې برخه کې لازمي حل زده کړي او کنه او څه باید وکړي دولت چې په شمالي سیمو کې بیرته امنیت ټینګ شي په دې بحث کې را سره ملمنه دي په ولسی جرګې کې د کندوز ولایت استازي محمد موین مرستیال د افغانستان د حالاتو سارونکي اسد الله ولولجی او د پوزي چارو کارپو جنرال امر الله امن د بحث مو حکومتي امنیتي چارواکي هم را بللی وو خو هغه په کې د زینو دلایل له عمله برخوانه خسته لومړی خپل درنو ملمنو ته خره غلاس وایم
مهرباني
مرستیال صاحب غواړم په سر کې تاسو نه وپوښتم چې د تیرو کلونو په مقایسه په شمالي ولایتونو په خاص ډول په کندوز او بغلان کې د ناامنۍ موضوع څنګه ده آیا رښتیا هم ناامنۍ زیاتې سي بده ځکه لږ ځخه ډیر راپور نه ورکول کیږي
زه فکر کوم چې د خوندوز بی امنی چې ځنی خلک داسې فکر کوي چې نه د افغانستان په جنوبی او جنوبی دیزو سیمو کې د ناتو د قوتونو عملیات پراخ شوې دي وسې شوې دي نو په هغه علت باندې د افغانستان د نظام مخت افغانستان نورو ولایتو ته مخه کړی ده چې خای د یو عامل او یو فاکتور وي اما از مال نظر دا بی امنی په هغه وخت کې د افغانستان په شمال کې زیات شوله چې کله د افغانستان ته د ناتو د مهماتو باندې حملات په پا پاکستان کې زیات شو حالت تهدید سره مخامخ شو او د دوی موټری وسولې او وسایل لمنځلاله او چور شول نو کله چې تصمیم ونیو چې دغه مهمات باید ناتو ته د افغانستان د شمال نه خصوصا د منځنی مرکزی آسیا نه باید را انتقال شي نو د دې لپاره چې دغه ناتو مهمات چې کله افغانستان ته را داخليږي د دې لپاره مخکې باید د منطقه به امن شي او د هغوی مخه افغانستان ته د وسایل او د تجهیزات او د مهمات مخه ونیول شي نو بنا ان هغه مناطق د افغانستان په شمال کې د پدغه علت باندې به امن شوي دي دا یو بل علت هم لري بل علت هم دا دی چې خصوصا په قندوز کې د شیرخان بندر د پل د ایمار سره روسیا ډیر خوشاله نه ده او فکر کوي چې دا پل به د دې لپاره جوړ شوی وي چې په لومړي قدم کې خایي دغه بینالمللي قواوې چې په افغانستان کې دینه استفاده وکړي او پراتونکو کې د امریکا د متحده ایالاتو لپاره دای ولار ده چې منځنی آسیا ته لار پیدا کړي ځکه چې دا پل هم د امریکا په پیسو جوړ شوی دی او دو جانبه قرارداد پکیده او پیسې د امریکا د متحده ایالاتو دي د بلې خوا پاکستان هم هغه اوایید چې د ناتو د مهماتو نه تر لاسه راوړلو هغه هم د لاسه ورکړل چې وځه مهمات کته شمال ناراضي نو هغه هم دغه مهماتو د وارداتو په ارتباط شمال ندی ترازی هغه هم خوشاله ندی بنا ان هغه دا چیز مونږه شاوخوا ګوندې هیوادونه او ځین نور هیوادونه زمنګ په داخلي مسائلو کې په هر لحاظ د سیاسي ګټو په خاطر د اقتصادي ګټو په خاطر د نظامی ګټو په خاطر باندې دخیل دي او د افغانستان امنیت د دوی لپاره د دوی د بی ثباتۍ تاثیر کی او د دوی خپل اقتصادي او سیاسي ګټې لاس اور کوي نو نه غوړي چې په افغانستان کې امنیت وي په دغه لحاظ باندې وسې د دغه اهداف په خاطر باندې د بی امنی د دغه مداخلات په وجه باندې دغه مداخلات په وسیله باندې په افغانستان په شمال کې هم بی امن کړی
مرستیال صاحب تاسو ډیر په دلایل باندې خبرې وکړې زه غواړم پلان ډول دا هم وایست چې مثلا په قندوز او په بغلان کې څومره تاسو معلومات لري کومې ولسوالۍ د شډیر نه امن دي او دغه ولسوالۍ ولې ډیر نه امن سي بنسبت زینو نور ولسوالۍ ته سیمه ته
بی امنه ولسوالۍ خو داسې چې عوامي ډول باندې وي یو شپږ ولسوالۍ د قندوز ټول بی امن دي خو سند د قندوز خار شاو خاصي به هم بی امن دي اما دا چې ډیر بی امن دي در چی ولسوالۍ تر زیاته حد د حکومت د کنټرول نه وتلې ده په چار دریا بالکل تر زیاته فیصد د کنټرول نه وتلې ده د علي آباد شاو خاصي می دغه سیمه د خان آباد ولسوالۍ په شمال کې د اختاش سیمه بی امن ده او د امام صاحب په شمال کې هم سیمه دا ټول بی امن دي
تشکر مرسل صاحب خاغلی ولول چې تاسو د افغانستان د حالاتو سرون کې تاسو حالات خضر تمرم دي په شمال کې په جوزجان سمنګان او سرپل او مزار شریف کې تر په خوات سمره ناامنی زیاته شوی او خلک دغه ناامنی ول عمل سمره اندېخمن دي
په جوزجان او فاریاب حالت دونه ناامنی نشته دي څنګه چې د بغلان او قندوز کې دي حالت زه فکر کوم چې د دوزبکانو ته القائدی خلک چې ازبکستان پورې لري هغه یې تللې دي او د محلي خلک هغه سره مرسته کوي بیا د هغه برنامه هم شاید دغه سوي چې په هغه ځای چې د طالبانو برنامه دی القاعده پر ځای چې پختون خلک وسیږي حالته پختون پختان او طالبان ملاوشي حالته چې ازبکان او ترکمنان دلته د ترکمن طالبانو القاعده القاعده خلک ولالشي په جوزجان او فاریاب کې فکر کوم چې زیاتره د ازبکستان او چچین د مملکتونو خلک دلته تللی دي دونه چې بغلان او قندوز نام ندی حالتا دونه نام نشته دغه دغه ته بستر مساید ندی په جوز جان او فاریاب کې د دغه د فعالیت بستر دونه مساید ندی چې په بغلان او قندوز کې.
بله خغلی جنرال امرالله امان غواړم تاسو نه پوښتم چې که د دغو ناامنیو په دلایلو باندې خبرې وکړو علت باندې خبرې وکړو ستاسو نظره په شمال کې په خاص ډول په قندوز او په بغلان کې چې ناامنی زخته زیاته ده او هم ویل کېږي چې د سمنګان او د جوزجان په ځینو سیمو کې ځکه امنیتي ځواکونه هلته تایید کړي او دغه راز د بشر د حقوقو ارګانونه چې هلته ناامنی شته او طالبان ځای پر ځای دي علت یې څه ده؟ آیا علت تاسو همدغه ګڼئ چې بهرني ځواکونه غواړي چې خپل اکمالات دې لارې رابرابر کړي که ځینې نور مسایل هم پکې شته؟
جنگ ده، جنگ ده نوی جنگ نده، جنگ اصلا په درې رقم جنگ منگه په نظامی تعریفاتو که لرو چه یو اعلان سوی جنگ ده، بل تصادفی جنگونه دی چه اقا مقطعی جنگونه دی زر قطع کیگی او یو سازماندهی سوی جنگ ده، دی افغانستان جنگ تقریبا سازماندهی سوی جنگ ده، اته کال په افغانستان کې د جنگ دوام لري. اصلا تمرکز به په دې باندې وکړو چې ولې موږ جنگ نسو خاموشولای. د نړیوال ټولنې چې په ټولو میکانیزه قوتونو سره په افغانستان کې موجود دي او د افغانستان د قوتونو مسؤلین هم د دې مدعی دي چې موږ تقریبا تکمیل سوي یاستو او په بالیګو بنان خبره مې دلته ده چې جنگ خو جریان لري د اتو کلو دلایل ډیر زیات دي. خو د شمال پاکل تاسو ویلې مخکې جناب مرستیال صاحب باندې رڼا واچول زه نه تکراروم. خو شاید یو دلیل هم دغه وي چې د ترانزیت لار ده. وګورئ تاسو چې د خپل د امریکا په دې درې میاشتو کې دوه نوې ستراتیژیکان راوتلې خپل امریکا قوتونه خپل د نړیواله ټولنه په خپل ستراتیژي باندې مطمئن نه ده. همیش ستراتیژي ډیر زیات یو ستراتیژي سره جوړی ستراتیژي تطبیق لپاره حد اقل دوه کال درې کال غوی وي میاد رقم ورته ورکی. په تاسف سره چې درې میاشتو کې د اوباما د ستراتیژي نه دی خو دوه ستراتیژي نور را پېل مېستاسوله اما دغه ټول ستراتیژیکان ګونګ دي یو تعداد تحریکات خپل غیر مسئولانه خبرو دی جامعه جهانی مسئولین نکیگه چه سفیر دی امریکا مدهی دی خبری کهگه چه زده چلویخت و کال لپار هم دلتا ایم تاسیو گوری دوره دی جمهوریت دی امریکا دی پینزو کالو لپاره ده یا ده سفیر با پس لپینزو کالو دلتی و با ما با دوام ولی ری دا غیر مسئولانه ده دا هغه تحریکات دی چې دلته منګه د خارجي قوا او تترو سپورې منګه د افغانستان خلکو ته د ذهنیت نه ورکړی چې دا د منګ د آبادی لپاره راغلی دی. د دښمنۍ خبرې مو بیخي زیات دي. ډیر سکاله ته جنگ په همدغه یو خارجي په نوم باندې تیر سوی ده. د دې زخمونه لا تر اوسه جوړ نه دي او منګه بیا د دې مدعی کېږو چې منګه د څلوېښتو کلو لپاره دلته راځو او عدم قانونیت دې غوډي او نبودن دی یو سند قانوني د شورا چې همیشه چیغي وهلي جناب استیل سمې څنګه نهسته دوی همیشه په دې باندې پافشاری کړی ده ولی په تاسف سره چې دوی خپل ځان خوند منکړي نه دي تر څو پورې یو قانوني باندې ځان ته نه ده ورکړي میاد معلوم نه ده تر څو پورې په کوم شرایطو دریم نقص دغه تلفاتو د موږ دغه جنگونو څه ده دلته ادم دی همغږی ده. تاسو ګوري دغه حادثه چې په قندوز کې سوی ده جناب مرستیال صاحب ته دقیق معلوم ده چې د میدان هوایی او د چاردرې دغه حادثه سوی ده یو کیلومتر مسافه نه ده دا په سترګ باندې لیدل کېږي کتر سود وسی هم خلکو د کومک په خاطر باندې کومک تی غوښته ده اما خارجي قوا قطن په دې کې سلنګاری کړي قطن ورته حتی هم درې نه ورته خودل بینان یوز دې چې دا په یو معنی ور باندې دغه ټانکر را خلاص کی یا معنی دې دغه ټانکر د سوزول یا دې تیل دې اخستو شي هغه کسان زه دقیق خبرم هغه کسان چې مرسي ټول غوښتل دې ټانکر نه بیچاره خلک دې غریب خلک دې یو بوشکه تیل ته نه واخلي اما هغه پکې مرسي وي
کوربدان جنرال صاحب خغلی مرستیال د شمال د امنۍ زین دلایل جنرال صاحب امان سرګن چې د اکمالاتي لارې تر څنګ نه هماهنګي او د یو خاص ستراتیژي نشټوالی د بهرنیو ځواکونو او دغه راز د ملکی خلکو تلفات دي غواړم تاسو نه دا وپوښتم چې جګړه خو په یو ډول سره امکانات ته ضرورت لري له هر پلوه په شمال کې چوزانه امنۍ د دولت مخالفین په قندوز په بغلان او په نورو سیمو کې دوی هلته فعالیتونه شروع کړي دوی امکانات له کومه کې تاسو معلومات سي مزه کوي ته امکانات ډیر بادوي
مونږ دا فکر کوو چې زه خپل شخصا زه فکر کوم چې په افغانستان کې هر څوک به امنی راولي دا د افراد او د اشخاص او د سازمانونو د ګروپونو لخوا د امکانات هیڅ نشته تر څو چې خارجي ملاتړ او بهرنی سپورت په مادي او مانوي لحاظ باندې ونه لري.
نو بهرنی سپورت به لکومه کې
اول خو دا چې همیشه مونږ په تیرو اتو کلونو کې دا ویلي دي او د نړیوال ټولنې مخاورو او ساسره مخاورو چې د افغانستان په مسایلو کې زمونږه گاونډي هیوادونه او منځنی ختیځ کې ځینی هیوادونه د دوی سره مادي مرستې کوي او د زمونږ په گاونډي هیواد کې په پاکستان کې داسې ویل کیږي چې دوی مراکز هلته شته د تربیه لپاره او مدارس د تربیه لپاره چې شواهد او اسناد نه یوازې زمونږ سره بلکې د نړیوال ټولنې سره وجود لري. دغه ترڅنګ تاسو وروستنی راپورونه هم اوریدلی دي چې د ایران هم ځینې لاسوهنې په افغانستان کې محسوس دي چې ځینې ایرانیان د افغانستان د امنیتي چارواکو له خوا ونیول شو چې دوی د ایران تبع خلق دي او ځینې افغانان هم چې هلته تربیه شوي دي هغوی هم ونیول شو او خصوصا په دې اواخرو کې اسناد او شواهد او داسې انفجاري وسایل او داسې مواد او منفجره مواد دا هم د افغانستان حکومت او نړیوالو ځواکونو ته د پراسورل چې د ایران جوړو او د غوی له خوا خلکو په دې باندې اعتراف کړی دي. دا د دې معنی لري چې دوی د خلک چې را پاسېدري دي د نظام په وړاندې دوی یو داخلي پښتوانه ځان ته نه لري. دا چې وایي چې دوی د افغانستان د مخدره د موادو پښتواني بندیدي دا چې د اوشر د ټولولو پښتواني بندیدي دا به یو برخه وي د دوی د امرار د ژوند لپاره د حیات لپاره چې په باندې ډوډۍ خوري. اما دا جنگ په دوی په خپلو پیسو کې د دې ترشای و خارجي ونده پرته ده او یو لوی د ستدې ترشاده دوی د هغونه د خپل امکانات ترلاسه کوي.
کورودان امرستل صاحب جنرال صاحب امن پلانډ ول غوړم تاسو هم دلته البته پلانډ ول تبصره وکړي چې ستاسو نظر دغه سپورت یا دغه ملاتړ دغه مخالفین چې شمال کې فعالیتونه شروع کړي سربیره پر دې چې امرستل صاحب ځینې همسایه هیوادونه په یو ډول سره په دې کې ښکلو بل شغو ته ملاتړ کوي ستاسو نظر نور ملاتړ کوم کې یا نور دغه امکانات کوم کې
دقیقا دلته استراتیژیکانې د مقابل د لوري ډېر قوي وجود لري. زه ارزو کوم چې یو تحریک د جنگ او یو قسمت د جنگ هم دا کېدلی سي چې د میانه آسیا د جمهوریتونو ته نفوذ د مخالفینو د طالبانو او ته دوباره د امریکا د استراتیژي د تطبیق په خاطر باندې چې ازبکستان کې قزاقستان کې خپل بشکې کې په دې قسمتو کې باید وجود ولري. تاسو ولیدل چې یو حرکت په ازبکستان کې په نمنګانو کې وسو په اته څلوېښت ساعتونو کې د امریکا قواوې اسلام کریموف او ویستل غزینه او دوی غواړي خپل استراتیژي په منطقه کې تطبیق کې وی کول شي چې نفوذ دې دغه منطقه په خپل لاس کې ونیسي د مخالفینو لخوا ته سي او بل اخر دغه مخالفین یا په نام د القاعده یا په نام د طالبانو یا په نام د اسلامګراو دوی نفوذ پیدا کړي د میانه آسیا جمهوریتونو ته او الته بیا نو دغه مخالف خپل د امریکا یا دغه د ناتو خپل قوي استراتیژي چې مخکې اچول دي دوی تبر لاس ته پیدا کړي او الته نفوذ پیدا کړي. دغه دې دغه ټولوي استراتیژي جنگی البته نور مسئله د اکمالات د دی ډیر منبی دی د همسایګانوم دی خارجي قوتونوم دی دلته لاسته زنه نکینی دغه مسئله سیالته جوړ سوی ده د دی د منځه تاګو د ډیر یو لوی تشويش دی ته پیدا سوی دی په هر قیمت سی د دې مسئله ست خفه کیدو د هند چین د روسي د دې په خاطر لاسته زنه نسکیناست.
تشکر جنرال صاحب. ولولجی صاحب غوړم تاسو نه هم په لنډ ډول دا پختم چې په شمال کې د نامنه علت د دې ترڅنګ چې سینې مسائل ته جنرال صاحب او مرسیال صاحب اشاره وکړه نور سیدی پلانډول او بل حکومت د دغه امنیو د مخنیوي لپاره د کسنګ چې لازم ده پوتیرو سو میاستو کې یا په دغه ورسته ورځو کې عمل کړی او کنه
دغه لویلت زه فکر کوم چې حکومت کې فساد اشتواله او د دولت ضعف دی د دولت امنیتی ارګانو ضعف دی چې هغه خلق زوروي بیا خلق الکیږي چې د طالبان دعوت وکړي هغه تلل شي بیا د امنیت وساتي دغه هم ډېر لوی هغه دی زمینه دی د طالبانو پرو درتلو کې نور د دولت امنیتي قواو سوي کې چې امنیت هلته تامین شي
تر اوسه څه کړی دی نه د دې لپاره کین نه دی کړی نه ضعیف عمل کړی ستاسو نظر
اوس ضعیف عمل کړی دی اوس
تر اوسه کور ودان مرسیل صاحب بل پښتنه هم تاسو ته راځي دا وغه دا چې تاسو د قندوز د خلکو وکیل یاست په ولس جرګه کې او د قندوز او ترڅنګ بغلان او تخار د ټول ناتمن حالاتو نه خبري است ستاسو معلومات سي د کوم امنیتي چې اوس په دغه ولایتونو کې راغلي دا او د مخالفین چالت فعالیت لري دا د سیمې طالبان دي کله د افغانستان نور مسخاوات د افغانستان له بهر څخه زیات حالات ګرځوي
کوم معلومات چې زما سره دي دغه طالبان چې د قندوز ولایت او شاوخوا سیمه ته تر تخار تر سرحدات پورې او تر بغلان پورې دي اکثره نه دوی په خپل افغانان دي یو ډیر کم برخه یی چې هغه د چچین ازبک یا ترکمن په غږی دی هغه ډیر محدود دی چې دوخت ولولجی سپورت اشاره وکړه چې د جوزان او فاریاب سیمو کې خیاطی او د غوښه راغیتنګي روابط دوی دری په ارتباط بنې دوی روابط دی اما اکثرا هغه کسان چې په دغه سیمو کې لیدل کیږي دوی سره چې خبرې کیږي ډیر کم محدود کسان دا سری دل شوی دی چې دوی پښتو ژبه دی د افغانانو د پښتو ژبه سره فرق لري چې سره د فکر کوي چې دا د افغانستان د سرحدي سیمونه د پاکستان د شمالي سرحداتونه د راغلي د وزیرستان د شاوخوانه اما اکثرا دوی په خپل افغانان دی دوی د مشرقي په ژبه خبرې کوي د قندهار په ژبه خبرې کوي د افغانستان د مرکزی پښتونخوا په ژبه باندې خبرې کوي نو بنا ان اکثرا چې څنګه څومره معلومات موږ درو په خپل افغانان دی او زه د ولولجی سبق مخکنی خبره تاییدوم چې دا یو علت دی د حکومت په خپل ضعف دی او دغه عدم د کفایت دی د نظام چې دغه شرایط
دی مننه جنرال صاحب تاسو د پوزي چارو کارپوی است خچیر په شمالي ولایتونو کې د اوس په سیر دغه نامنی هم د ستوام کې او حتمان کشیر دغه ستوام کې نو حتمان زیاتیږي په یو ډول سره دولت وسلوال مخالفین ته نفوذ نورم زیاتیږي قوت زیاتیږي او حتمان بغوی فعالیتونه هم زیاتیږي کچیر دا دوام وکړي او دا چې ویل کیږي چې بهرنی ځواکونه به د شمال بندرونو څخه خپل کمالات برابروي او دا نامنی دوام وکړي ګمان کوي دا به د دوی د کمالاتو په وړاندې یو غټه ستونزه یو غټه ننګونه نیوي یعنی په یو ډول سره به خند سره مخامخ نسی
لوی او غټه مشکل دوی ته خلکې کې دغه حق لبانې د چې دغه ترانزیت لار د نو چولو د پیسو دی غوي ته او د ترانزیت پیسې حقول کوي ته تقریبا 9 میلیارډ ډالر دوی د یو کال قرارداد درلوده سره هغه د لاس وتل دوی ډیر زیات مزایمت کوي البته استخبارات پاکستان په دې کې سخت دخیل څنګه نه ما اته شواهد وجود موجود دي وجود لري چې دوی په دخیل دي کار کوي چې د لارم دغه خوندونه پیدا کی او خپل لوی استراتیجی دی غوي چې ما قبلا دغه ذکر وکړ چې د آسیا میانه ته هم دوی خپل استراتیجیک جایونه لري سره او دا ورس په ورس د انکشاف کوي ولې هوغونه توجه چې په دغه سازماندهي جنگ کې چې په جنوب او جنوب غربي کې کېدل دغه نه لس برابر جګه د شمال په حق لبانې توجه ورته سوی ده او دا جنگ دوام پیدا کوي او د دې جنگ مخنیوي ته ونیسي تدابیر ونیولسي یو دقیقه دفاعي استراتیجی ورته جوړ نسی او قوتونه ورته سمبال نسی زه فکر کوم چې ډیر سخت خطر په مخ کې ده د دولت افغانستان
بله شکر جنرال صاحب مرسل صاحب تاسو د ولسی جرګې غړی است آیا په ملي شورا کې د افغانستان د شمال د روسي نامنې په اړه تر اوسه د وکیلانو خبرې کړې دي په دې اړه اندېښمندي په دې اړه سرګندونی کړې له حکومت سره تماس نیولې خبرې کړې او کنه
تر کومه حده چې د ولسی جرګې نشرات کړه کوي په هغه وخت کې چې په د افغانستان په شرقي ولایاتو جنوبي ولایاتو جنوبي دي ولایاتو کې به امنی و اول ته د ناتو د قوتونو بمباردمان مسلسل دوام لرو نو په شورا کې ډیر بحث کېدو اما په تیرو اتو کلونو کې د قندوز حادثه د لومړنۍ ډیر لوی حادثه تیر شو له لومړنۍ ډیر لوی حادثه ده چې په دغه مر تعداد خلک په دغه حادثه کې لمینځي نو بنا ان دغه سی حوادث په افغانستان په شمال کې نه دی راغلی چې پولیس جری کې ډیر دوامداره بحث پدې باندې وشي اما کله چې د قندوز حادثه وشوله د قندوز د حادثه په ارتباط باندې په سهار کې وړاندیز وشو پیشنهاد وشو او د موضوع مطرح شوله اما په تعصب سره چې نه وکیل صاحبانو او نه د ولسی جرګې ایداري هیئت دې ته داسې ډیر اهمیت ورکړ
بله مننه مرسل صاحب ولولجی صاحب دغه نه امنی او د مخنیوي لپاره په مزار شریف کې د 209 شاهین قلوردوم رسیال جنرال غلام سخی د اوسوس په خپل کانفرنس کې ویل دي چې کیدای شي دوی یو لړ پوزي عملیات د دغه تحرکات او یا دغه خوځښتونو د لمنځولو په خاطر پیل کړی ستاسو نظر پوزي عملیات د دغه امنیت او د مخنیوي لپاره یو حل لاره ده
دا یو ضعیف لاره ده د دغه امنیت د مخنیوي په هغه کې باید عملیات چې کیږي نه کنه بل قوت به د ولري دولت چې حالت به امنیت ونیسي کنه عملیات وکړي او خپل لار شي بیا طالبان به حل تر راشي بیا خلق به زوروي بیا خلق د هغه شرایط چې د عملیات د مخ کې دي د هغه نن به ترکیږي د دولت قواوی چې عملیات کوي باید دغه هم پلان کې ولري چې دغه منطقه چې به تصفیه کیږي دغه منطقه باید امنیت بونی ول شي کوونه نه ول شي بیا به حالت به خرابيږي بیا دوه چند قواوی په کار دي چې د دوام هغه کې عملیات کوي په کار وچی
مرستیل صاحب د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې د دولت د مخالفینو او د وسلوالو طالبانو په وړاندې پوځي عملیات ترسره سول لکه په هلمند کې او په ځینو نورو سیمو کې د افغانستان په نورو سیمو کې د دولت په وسلوالو مخالفینو د کړی تنګیدل د شمال په نامنۍ باندې سمره غیزل لري ستاسو نظر
څومره چې دا ورستنی عملیات چې د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې خصوصا په هلمند او شاوخوا سیمو کې وشول، د په شمال باندې ډیر زیات اثرات نه دي کړی، ځکه چې د شمال به امنی مخکې دینه چې په هلمند کې دا عملیات وشي هلته پیل شوی و او ډیر بدیر را پدې خو چې ما دوخته ورته اشاره وکړه چې په کم علت باندې باید دا امنی رامنځته شي هغه وخت وجود لري. نو کېدی شي چې دومره اثرات یې کړی وي چې خلکو د ځان لپاره یو بل موزی د جنگی او نظامی پیدا کړی وي، اما دا چې په هلمند کې تصفیوي عملیات وشو او خلک الته شمال ته لاړل د عامل نه دی. د هلمند تصفیوي عملیاتونه د مخ د افغانستان په شمال کې دغه بی امنی وجود لرله او په بغلان کې ځکه و چې دغه قندوز نه چې دغه شهر راځي په بغلان کابل ته راتیریږي، نو بغلان او قندوز سره دغه متصل ولایتونه دي چې دغه لاره په بغلان باندې راتیریږي. نو زه فکر نه کوم چې د جنوبي ولایاتو عملیات دي د افغانستان په شمال اثر کړی وي او د افغانستان د نظام مخالفین دي هلته شمال ته تریوي.
بله تشکر مرسل صاحب ولولجی صاحب. لنډه پوښتنه بل هم تاسو نه کوم، تاسو د شمال د ناامنیو د مخنیوي لپاره پوځي لارې د حل ونه ګڼله، نو تاسو نظر کوم خلاره ده چې باید مخې ونیول شي؟
خره دا ده چې باید د دولت کارکونکو چې دي هغه باید د فاسد هغه کادرونه ته باید تبدیل شي، بل کادرونه چې خپل وطن سره مینه لري پاک خلک دي هغه بل لال شي او د خلکو زله به وګتل شي، دا غلطه د خلک رضایت باید وغتل شي، باید خلک راضي وي، خلک همکار وي دولت سره، این د خلک اقتصاد باید ول شي، د خلک حالتیا وي باید پوره شي، این د حکومت ضرر باید لک شي یا د بین لوبنز له لار شي چې د خلک رضایت لاسته راول شي یا همکاری کی دولت سره دغه او نور د نظامي لحاظ نه د دولت قواوی بیا د خارجي قواوی سره باید هغه تفاهم ولري، یعنی مسایی مشترک ولري چې د عملیاتي او استخباراتي هغه فعالیتونه چې باید هغه باید مسایی مشترک ولري د کشفی د عملیاتونه دغه کېدای شي بیا چې تاثیر وکړي.
جنرال صاحب امان، تاسو د پوځي چارو کارپوه است، حکومت او بهرني ځواکونه په مجموع کې باید څه وکړي تر څو په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې په خاص ډول په بغلان، کندوز او جوزجان کې حالات بیرته سم سي او امنیت ټینګ سي او خلکو توانی کې خپل ورځنۍ چارې په ښه ډول پر مخ بوزي؟
تشکر. لکه څنګه چې ولجی صاحب ته اشاره وکړه، واقعا چې اول خدا چې دولت او د دولت قواوې او بهرني قواوې یو مشترک پلان باید ولري او صنف د کشفی دی دوی باید ډیر قوي سي. کوم راپورونه چې دوی ترازی دلته مامخ کې اشاره وکړه، د وطن کې ډیر سکاله د جنگ تیر سوی دي، دلته ډیر ناخواله موږ دینانه خپل مینځي هم لرو، یو نفر د اوقدمندې نه هم یو راپور ورکړي، د منطقې لحاظ یې ورکړي، د ژبې لحاظ یې ورکړي، د ملتي لحاظ یې ورکړي، اما متاسفانه چې دې باندې تر اوسه خارجي قواوې یا نړیوالې قواوې په دې باندې دغه درک نه ده کړی او همیشه پښتنه نه ده کړی، داخلي قواوې قطعا په جریان کې نه دي اچولي. یعنی تاسو باور وکړئ چې د میډیا نه خلق د قندوز د حادثې نه خبر سول، ولی موږ دفاعي قوتونه هیڅ قطعا خبر نه پدې حادثې باندې بنان دغه شاهد دی هم ادمي هم هنګی دی، دوی همغږي په مابین کې ایجاد کی یو خبره بل خبره دقیقه چې د منطقې کډرونه دي واقعا کوالی ده که قماندان ده د مکمل باید تجدید نظر پدې باندې وسی. روابط خپل قوت قضایی مهمترین عامل د بدبختی د نننۍ ورځ د جامعه د افغانستان عامل د قضایی ده، فقط ارگان قضایی عامل عمومی هم دغه شاده چې قطعا توجه نه ده سوی، بدبختی ما بین تر اوسه د خلکو فاصله له حکومت نه نیولې ده، خلک نسی کولای ربی به نسی کولای چې دوی حکومت را نږدې سي، خپل آرایز ته دیږي مثبت جواب نه اوریدل کیږي، مکمل فساد ده، رشوت ده، ادارې ده او خفګان دي خلکو ده. یو مصالحه چې دقیقا یو کمیسون قوي ورته جوړ سي، دغه کمیسون چې ده په میلیارډ روپی مصرف سولې اما به مفهومه ده پاتو کلو کې دیونه سکولای چې یو ګروپ دی حاضر کړه و دی مصالحه لپاره. بیا هم په دې باندې زه تکرار کوم چې ترغو چې اما هنګي یا همغږي په دفاعي قوتونو کې په تاریخي قوتونو د موږ تقویه نشي، دا فکر کوم چې دا لار بیا هم وایم مګه زاړه ترکستان ته تلید او د موافقت لاس نه سره.
مننه جنرال صاحب، تاسو زین سرګندونی د حکومتي چارواکو جواب ته ضرورت لري خو هغه نه پیغام سره برخه وانه خسته. په هر حال مرسیال صاحب، غواړم ورسته پښتنه تاسو نه وکم هغه چې کچیر دغه ستونزو مخونه نیول سي، دغه نامنه مخونه نیول سي په شمال کې، دا
ستونزه به نور سومره غټسی او سومره سرخوګي به دولت او خلکو ته جوړ کړي او ستاسو پیشنهاد یا وړاندیز د دغه نامنې د مخنیوي په برخه کې په مشخص ډول او په لاندې الفاظو کې څه ده؟
دوستانو ورته په خپل بحثونو کې اشاره ورته وکړه او کراغونډي کو واقعا هم تر هغه پورې چې اداري فساد په افغانستان د حکومت په اداراتو کې په مجموعي ډول باندې دولت په اداراتو کې داله مینځ نه ویتره او په خلکو باندې دغه د ظلم یو چې بوګوي خدل شوی داله رشوي نه وی او د خلکو حقوق اعاده شوی نه وی او قانون خپل په افغانستان کې عملی شوی نه وی نو دغه بی تفاوتي او بی عدالتي په افغانستان کې وی ټول خلک اکثرا په دې نظر باندې دي چې دغه بی امني او جنگ په افغانستان کې دوه علت لري خارجي او داخلي زه په دې عقیده نه يم زوم عمده علت داخلي مشکلات دي چې په افغانستان کې د نظام له خوا رامنځته شوی دي د بایست د دې به شوی دي چې خارجي مداخله رامنځته کړي ده اصلا عامل په خپل دغه داخلي قانون ماتونه ده په افغانستان کې او د خلکو حقوق تر پخو لاندې کوونه ده تر څو چې دغه اعدان شي دا یو مشکل دوهم مشکل ده چې افغانان خصوصیت لري چې د خارجي قوتونو سره همیشه دوی اکثر عمل خوته دي نو زه فکر نه کوم چې د خارجي قوا په زیاتوالي باندې دوی په بمبارد باندې د مصالح په افغانستان کې راشي تر هغه پورې چې زمونږ ملي پولیس ملي اردو تقویه نشي او مونږ په نظامی امنیتي لحاظ په خپل خوونه دريغو د دې دوهم او په اوسنی فعلی شرایطو کې د ناتو د قوتونو ترمنز د افغانستان ملي اردو پولیس ترمنز باندې یو همغږي او هماهنګي رامنځته نشي چې متاسفانه د ناتو د قوتونو ترمنز خپل همغږي نشته برتانیا او امریکا متحده ایالات ځانته جنگي اجنډا لري او ځینې اروپایي هیوادونه لکه آلمان او فرانسه او نور دلته د باسازي اجنډا وي دي هغوی علاقه مند جنگ سره نه دي بنابراین دغه همغږي د نه موجودیت په اساس باندې دغه حالت موجود لري د دغه حالات مخه چونه نیول شي و زه به هم دې حالت دوام پیدا کړم
بله ډیره مننه زمونږ د دې ونې بحث هم دومره ول خپل درنو ملمنو هر یو د پوزي چارو کارپو جنرال امرالله امان د افغانستان د حالاتو له څارون کې اسدالله ولولجی او دغه راس په ولسی جرګه کې د کندوز ولایت له وکیل او استاذي محمد معین مرسیال څخه چې په دې بحث کې را سره ګډون وکړ تر بیا مو په الله سپارم د ازادي رادیو درنو اوریدونکو کوم نظرونه چې تاسو واوریدل زمونږ د ملمنو نظر او ازادي رادیو یې تاسو ته وړاندې کوي او قضاوت ستاسو
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع